په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري دروره خبرونه له اسرار عالم مومند الله.
د پاکستاني طالبانو د خان سید دلی یو مهم مشر وجل شوی. د بلوچستان وکیلانو د صوبای حکومت لوري د کوټي ځانمرګي برید پاړه جوړ کړی کمیشن رد کړی. او د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې یو نیم سل امنیتي پوستې وسله والو طالبانو ته پریښي دي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان او طالبانو د خان سید علی یو مهم مشر اعظم طارق په پکتیکا کې وجل شوی. د افغانستان د پکتیکا ولایت د گورنر ویاند نبی الله ترخیل نن په دې اړه له مشال سره په خبرو کې کڅه هم د اعظم طارق د نوم یادونه و نکړه، خو په دې ولایت کې یې د عملیاتو په اړه ویل.
تیر شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په حریض کې وسلوال مخالفینو ته درنه مرژوب لاوښېده چې په دغه کې د حقاني شبکې او القاعده غړي شامل دي. په لومړني معلوماتو کې ویل کېږي چې لس تنه وسلوال مخالفین د القاعده ډلې او د حقاني شبکې پکې وژل شوي دي. دا یوازې افغان امنیتي ګډو ځواکونو د عملیات سره کړي.
بلخوا په ډیر اسمل خان کې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشالې ډوته ویل. د پکتیکا په لمن سیمه کې بیګاش په د افغانو برنې ځواکونو په ګډ عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي چې په کې د تاریخ طالبان پاکستان د خان سیج د سجنا ډلې یو ویان اعظم طارق اهم وژل شوی دی، خو خپله دې ډلې لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان وکیلانو د صوبای حکومت له لوري د کوټې ځانمرګي برید پاړه جوړ کړی کمیشن رد کړو. د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړکه کړې. د بلوچستان بار کونسل د های کورټ وکیلانو د اتحادیه مشر عبدالغنی خلجی نن په کوټه کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځانمرګي برید په لټنې وزنډوي. د غوښتنه وکړه چې د یاد برید تر شا لاس لرونکي دې زر تر زره ونیول شي. بلخوا د بلوچستان بار مرستیال مشر خلیل پانیزی نن په دې اړه مشال ډوته ویل.
منګل او جمعرات په ورځ بزمو سترای کی په ورځ به مشکل ریلی راواسو بوکر تالی کیمپ به مشغه دغه علاوه ډیموستریشن درنه به مشکو یو کور کمیټي مو جوړ کلا ولی دا موږ د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې بچلو موږ.
په کوټه کې د 8 اگست په ځانګړي بیت کې د سباند شپته وکیلانو په ګډون درې او یو کسان وجل شي وو. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند د پاکستان نورو سرمز د پوزي مشکونو هرکلی کړي، خو عوامي نشل ګوند وایي په پوزي اهدافو ولاړې د غاړي کې به تلپاتې او د ولس په ګټه نه وي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند د خیبر پختونخوا بیان د مولانا عبدالجلیل جان نن مشالې ډوته ویل چې اوس پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی، نو ځکه دوی د دوستۍ په نامه له روس سره د پوزي مشکونو هرکلی کوي. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر بشرا ګهور وایي
زه خو دې ته داسې ګورم چې پاکستان د یوازیتوب په لور تللی دی او اوس په امنیتي توګه له دې د ځان راویستو د خپل امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره له روس سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي، خو زما په خیال په پوځي مرستو ولاړې د اړیکې به تلپاتې نه وي.
د پاکستاني پوځ ویاند اسیم باجوړ مشفه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روس او پاکستان ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشکونه به د اکتوبر 30 منټې پورې دوام ولري. تاسو مشال ډوته وغوښتي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې یو نیم سل امنیتي پوستې وسله والو طالبانو ته پریښي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنیش نن مشال ډوته ویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې لاس په لاس شوي، خو اوس مهال بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسو کې دي. خود هلمند والی حیات الله حیات له مشالو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د 150 پوستو خبره تایید کړه. وی ویل چې په دې پوستو کې 18 د ملي اردو او پاتي پولیس دي. په رنګ هر کې پرونو ډرون بیت کې 14 وسلوال وجل شوی. نن د ننګرهار ولایت سمدباتی مسول سوله خوګړی مشال ډوته ویلو تیر ورځ د هس کې مینی ولسوالۍ پاپین سیمه کې د بی پیلټ الوتکې کې په برید کې د داعش ډلې دیالس وسلوال وژل شوي او اوه تنه یې جوبل دي. داعش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د شام په حلب کې پوځي بمباریو سخت اندېښمن کړي. دا خبره د بان کی مون ویان کړي. سټیفن ډیو جریک پرون ویل دو ورځې وړاندې شامي پوځ د حلب ښار د نیولو لپاره د عملیاتو شروع کولو اعلان وکړ. د ده په خبره له دې وروسته پرله پسې د هوایي بریدونو راپورونه راځي چې پکې اور لګوونکي او داسې جدید وسله هم کارول کیږي چې په ځمکه دننه خپل هدف په نښه کولی شي. په عین حال کې شامي فعالان وایي په حلب کې د لسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15-40 کسان په دغه بمباری کې وژل شوي دي. د جرمني چارواکي د دغه هیواد د ډوسلډورف هوایي ډګر کې د یو جرمن د نیولو خبر ورکوي. د جرمني د وفاقي څرنوالۍ دفتر وایي دغه سړی له ترکی څخه د راستنېدو په وخت د اسلامي دولت وسلوالو په ډله کې د غړیتوب په ګمان نیول شوی دی. د جرمني د وفاقي څرنوالۍ دفتر په یو بیان کې ویل شوي چې په دغه 22 کلن تن تور دی چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته تللی و. امریکایي چارواکي وایي د واشنگټن په یو شاپینګ مال کې د خونړیو ډزو په تور یې یو مشکوک تن نیولی دی. د ستمبر په 24 د واشنگټن پولیسو ویان په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې بیګا پولیسو دغه مشکوکه وسلوال ونیو. د نیول شوي تن په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یاد وي چې د ستمبر په 23 د برلینګټن په یو شاپینګ مال کې د وسلوالو په ډزو کې 15 تنه وژل شوي وو. د تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند لواندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان استخبارات وایي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو په شمول تحریک طالبان پاکستان د مسعود ډلې یو ویاند اعظم طارق هم وژل شوی دی. په کوټه کې د مدافع وکیلانو تنظیم په یاد ښار کې د 8 اگست د ځانمرګي برید پر ضد د احتجاج په توګه پیل کړی کار بندیز پای ته رسولی، خو د دغه برید د پلټنو لپاره د صوبایي حکومت لخوا د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه یې غندلې. د گرینڈ الائز فنوم د قبائلی مشرانو یو ویډلې نن په پیښور کې د ویجرګي په ترڅ کې وویل په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو تر دمخه باید حکومت ټول بې کوراکل شوي قبایل بیرته خپلو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
مو خوارو زار خلق خپل رنگ کې ریرا جوړ کړی نوی هغه وخت پرې زاد اصلاحات یو عمل نه منو.
او د باختر ستوري 19 پروگرام کې اوري چې ولې د پښتو ولسی موسیقي په دې وروستیو کې کم رنگ شوی.
نامنی حاکمه ده په سیمو کې او ځینې ولسی شوراګانې دي قومي مشران هغوی په ځینو کلو باندو کې بندیزونه لګولي.
هیله داله مشال رادیو سروس. اولنی موضوع ترازو په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتو یو چارواکي د نوم نخو د پښت مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په لمن سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بیګاش په عملیاتو کې د یو شمېر طالب وسلوالو په شمول تحریک طالبان پاکستان د مسعود ډلې ویاند اعظم طارق هم وژل شوی دی. د پکتیکا د والی ویان هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو او پکې د لږ تر لږه لسو وسلوالو د وژلو د خبر تصدیق کړی دی. په دغه اړه په سیمه کې د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود موږ ته په 13 خبرونه کې دا معلومات راکړل.
په افغانستان کې د پکتیکا ولایت د گورنر وایون په پاکستان د رجمن خان کې د خوشا ادارې د موارد چارواکي او د افغانستان پکتیکا په سیمه له موږ سره د مسعود طالبانو ځل باوري جراجي مشال لړیو ته ورشولې دي چې 13-15 بچي د لمن په سیمه کې د پاکستان مسعود په طالبانو کوم بریج شوای دی په هغه کې د وژلو طالبانو شمېر 10 ته ورسېده چې په کوم کې د مسعود طالبانو د خمسه یې ډال هي مهم کمانډر او د دغې ډال وایو اعظم طارق مسعود چې خپل نوم یې رئیس خان دی هم وژلی شوی دی. د غور درایو دا هم وویل چې په وژلي کسان کې د اعظم طارق مسعود یو زور او نور د کوچویچ فوجي وزیرستان وزیر مسعود طالبان شامل دي. خود خمسای دال ہے پر دا سما پورے لیاقت باضابطہ بیان جاری کرائی نہ دائی دا غور ذرا یہ دا حق جا تک رہا دا پیشا تیرا شپا نلس بجے اغا وقت مخت راغل لہا کلا چی دی افغانستان او دلتا موجود دی ورچنو ملکونو فوجی جواکونو دی چلوری لکترونو او جو دی اوابازا جزونو پملاتار دی افغانستان ولایت پکتیکا پسیم لامنک شے پر یو کمپونگ بریج وکڑلی چی پنتیجی شے دی ازن تاریخ پر شامول تو لس مسعود وزیر طالبان ووژل شول اعظم تاریخ دیر مهم کاس و پا مسعود طالبان و شغا و پا طول تاریخ طالبان پاکستان شغا کلا چه بیتولا مسعود جواندائی و اغا و اغدائی تاریخ طالبان مرکزی ایوانیون دوا و دینا علاوہ دائی جرگو پا مراکو و دی تاریخ طالبان و دی پارا رنگ لیار سماول و ماہر ہاں دے طولو نغاق خبر دعوت چھ دوئی با امیشا دے ترجمان پاسیت یا دے ویونت پاسیت دے میڈیا تر خبر کولے و دے طالبان و دے سرگرمائن با میڈیا دوئی خبر والا
د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود وو چې د افغانستان په پکتیکا کې بیګاش په د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د مسعود للې د یو ویاند اعظم طارق د وژنې د خبر په اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان مدافع وکیلانو نن د خپل هغه کاربندي سپای ته رسولو اعلان وکړ چې په کوټه ښار کې د اتم اگست تر ځانمرګي برید ورسته پیل کړی و. دوی په عین وخت کې د صوبایي حکومت هغه پریکړه رد کړه چې وایي دغه برید د پلټنو لپاره با یو عدالتی کمیشن جوړوي. د کوټې پر ملکی روغتون شوي د ځانمرګي برید کې له شپېتو څخه د زیاتو وکیلانو په ګډون درې اویا کسان وژل شوي ول. ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان وکیلانو د کاربندیز وروسته خپل احتجاج ختم کړی او د سبا ورځې څخه په عدالتو کې د کار پیل کولو اعلان کړی دی. د خبره د بلوچستان های کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس وکړی او ویل چې د اتم اګست د پیښ د پلټن لپاره د صوبایي حکومت له لوري جوړ شوی کمیشن د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
دته یو سو موټور افس په سپریم کورټ کې لګیدل یو دغه شنوای په شل تاریخ و او د نو بیا د بل میاس په څلورم تاریخ په کوټه کې دی. نو دا چې د کم جوډیشل کمیشن دی دا هغه سو موټور ډیلی کېدم د پاره صوبای حکومت جوړ کړی دی. جوډیشل کمیشن مطلب دا دی انکوایری یو جوډیشل آرډر نه سپاسه دی په دې کې هغه انکوایری بدای صوبای حکومت ته ورکړي او صوبای حکومت خال لیډی فیلیر دی. نو دا سپریم کورټ کې دا شی چې پینډینګ دی هغه جوډیشل آرډر هم پاسولی سي. سپریم کورټ د فرض کړو یو سیکریټری راغړی شه راغړی چې بای ریکارڈ هغه یال سر انکوائری شروع ده. نو ڈیلے ٹیکٹکس دی هغه هغه سو پښتو کې ورته وایي چې لږ جنډول دی شای فوري نه دی. نو دا غیر توجه شدی دا دې سو مش بالکل رد کړی دی.
نو مړي زیاته کړ چې د سبا ورځ څخه به په ټوله عدالتو کې وکیلان د خپل مقدمو په ترڅ کې پیښیږي او په اونۍ کې به یوازې دوه ورځې د احتجاج په توګه کار نه کوي. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل وایس چیرمن خلیل پالیزی راته وویل چې د احتجاج نوې لړۍ به په ټوله هیواد کې خپره کړل شي.
منگل او جمعرات پر ورځ بزمش سٹرائک کی پر ورځ بزمش پلی ریلی را باسو بوکر تالی کیمپ بیز مشغا دغه علاوه ډیمونستریشن درنا به مشکو یو کور کمیټی مو جوړ کلا چې هغه پاکستان سره باندې موږ له ګردو بار سټیشنز بار کونسلز دې سره موږ ملاقات کو ولیدا موږ د تحریک شکل ورکو او دا تحریک د ګر پاکستان کې بچلو موږ نو سٹارټ موږ له بلوچستان اخو لغه بعد بیا پنجاب وخت لاور ز خاص کا سٹارټ اپ
د سپریم کورټ د قانون پوهانو د اتحادې مرستیال مشر عبد الله کاکړ د صوبې مشر سیکتر ته ګوته نیولې او زیاته کړه
من کل جوټ چې دا ویل ونی سي ګلیفتاری کی عدالت مخ 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 سي دویمه چې مو مو سګویل کې بیا دغه کاروای نه وسی دا دوی خه دوی خه تر اوسه کې دی وی پیسې یو ګامم نه دی خستي چې مش سي خسي خبرو کو تر ګوډه غټه خبره چې دا په چیف سیکرټری کې دا هغه نه غواړي چې په بلوچستان کې امن لاسي په بلوچستان کې خلک روغ ډوډۍ وخوري. ما غره زورتوم ولې مالته د بلوچستان هډ اف د سټیټ یې مال ګورنمنت بدی کې نه دی ملامت نه مش بل چاته ملامت یا ویلی سو دا ته ټیک دی دونی کرپشن کیږي دا بل د ستا زیر سایه کیږي تر ګوډه مزغټه مسله چې دا د بلوچستان غ د چیپ سیکریټری غم ده
د تیری میاشت په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځان مرګي برید شوی وو په برید کې د شپېتو څخه د زیاتو وکیلانو په ګډون درو اویا کسان وژل شوي وو په هغه کې دوه خبریالان هم شامل وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د فاټا گرینڈ الائنس پر نوم د قبایلی مشرانو یوې ډلې نن د پیښور په باغیناران کې د یوې جرګې په ترڅ کې په فاټا کې آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو د حکومتي کار مخالفت وکړ. وی ویل چې دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. دوی له حکومت وغوښتل چې فاټا ته د یوې بیلې صوبې او یا هم آزاد کونسل حیثیت ورکړي. د جرګې ځینو مشرانو د پاکستان او هند پر اوسني کړکېچ هم خبرې وکړې او د پاکستان د ملاتړ اعلان وکړ. فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د اتوار پورز د قبایلی مشرانو یوې ډلې فاټا گرینڈ الائنس د پیښور په باغیناران کې یوه جرګه وکړه او دوی وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د سفارشاتو سره اتفاق نه کوي او دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. قبایل خپل آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي. په دې جرګه کې شریک یو قبایلی مشر او د پارلیمان پخوانی غړي حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل
سترا میم کے سکے د کشر مشر قبائل پخوا خبے کے دا تا سره چ پے اسمبلو کے ناستی تاسو واور دل پغونډه کې چې دا مینډیټ دی سره نشتا. پختون خوا زمونږ خپل صوبه دا مون غواړو چې پختونو دو صوبې اما شي کمزورې دي. ته 74000 سکوئر کیلومتر ګوري هغه په 98 ارب روپے باندې ز قبائل 27000 سکوئر کیلومتر هم ما ته اوس په ان اف سی کې چې سل ارب را کی زدا غنه معاشي زیات خوشاله کېګم. مراتی زما مدنیاتی زما پرواج کې هغه د کومو ہی صحیح د دپ لاندې صوبې مرچ کولو کې هغه د سټیټ حصہ شي. قبایل ته نقصان دے دے په حص کې مت باندې په صوبې کې مرچ کې دل رد کړی دي او یو طبقه یې نه منی.
یو بل مشر ملک خان مرجان وزیر زیاته کړه
ز قبایل چې څه پیره مو سره جرګان وی شوې ز په مطمئن نو هغه پیره مو کاډه وکړل کلی ثاني راسته دلی مو علاقې ابو ده نوی مو خوارو زار خلق خپل رنگ کری را جوړ کړی نوی هغه واخ پیره ز د اصلاحات یو عمل نه منو. میشت شخص غوري خپل متداول فوري تور باندې په هنګامي بنیاد باندې یو کونسل رو کو.
قبایلی مشران او ملکان په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکیدو مخالفت کوي خو بیا د فاټا پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غوښتنه کوي چې موجوده اف سی آر نظام دی ختم کړی شي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. دوی د موجوده د اصلاحاتو د عمل ستاینه کوي. په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل سفارشات د پاکستان وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړي دي او دغه سفارش پکې غوره ګرځول شوی چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د اورګزو اوسیدونکو په سیمه کې د دوی پر تګ راتګ د امنیتي ځواکونو د بندیز لامل شکایت کوي. د حکومت غواړي چې د ستونزې ورحل کړي ځکه چې هم د دوی په خبره لوجې لستونزو سره مخامخ دي. طارق اورګزې رپورټ راکوي.
دا ورغزو ځای خلکو په خبره په چمنجنه پوسټي د سیمې مرکزی لار د سهار لاو تر مازیګر 500 بجو پورې د ټرافیک لپاره کولاوي خود شپې په محل چاته هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه لار تګ راتګ وکړي. د فیروز خیلو نور کدی مشال لډیو ته وای چې له دوی سره د پتاګ راتګ کې نرمي وکړل شي.
خلک اکثر دي کې سوړدان وي نور بیماران وي چې نور د ملزم خلک کنه وته د رفتو ځای په تیم خپل کار ته نشي.
معلومات تر محل کوهاډا تر ډبوري پرتلونکو مرکزی لار د چمنجنه نه علاوه دارا خاو بزورد مشتی میلا گوین سنگڑا او پیوش مرنور زایونو کی امنیتی پوسټه جوړ کړل شي ویدی. زای مشر ملک حبیب نور او رغزه مشال لډیو توای په کامی کچل امنیتی چرواکو غختل دا چې په چیک پوسټو د زای خلکو د ستونزو خیال وساتل شي. خلا هم ورته پاملرنه نه ده شوی.
د متعلق بلر دی وجرګا او شوا بیا غی جرګی کې یو 20 رتنی کمیټه جوړا شوا غا سیکټر کمانډر سره مو ملاو شو هغه ته ستونزې تکلیفونه دی غا مور ته وخیلو. سیکټر کمانډر مو ته د دې شی بالکل نه باور راکو چې تاسو سره به هیڅ قسم زیاتې نه کیږي او صرف د تاسو تعاون متضررات دي. نو دې کې صرف تاسو لاس یا پنځلس ورځې به دا اتلو کې به تکلیف نور به ان شاء الله تاسو سره بالکل نرمي کیږي.
د قومي سیملي غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لډو دوای په سیمه کې د وسلوالو د تګ را تګ مخان استو لپاره ضروری دی چې د سیمې امنیت سخت ساتل شي.
د جنگ ماحول کې ظاهره خبره ده طاقت سکون ده ټوټل فوغه څخه وي فورسز څخه وي او فورسز سکون ده هغه خپل پروګرام وي هغه خپل غوي خبره بالکل صحیح ده. دی په وجه خلکو ته ډېر غټ تکلیف ده. نه خدای دې وکړي چې موږ علاقو ته زر امن راشي چې
پاورغزو کې لاتیرو پنځو کالو راهیسې د سیمې امنیت برقرار ساتل د پوځ او ملشي ځواکونو ذمېداري ده. هلته په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شوي دي چې لا هم دوام لري. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فاټا د کالجونو د استادانو د بایکاټ لوجې د قبایلی سیمو د زرګونو زده کوونکو تعلیمي چارې اغیزمنې شوي. خو دغه استادان بیا د خپل دغه کار لپاره د پاکستان حکومت ته د ملامتیا ګوته نیسي. دوی وایي یو کال وشو چې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او ځکه یې نو له درس ورکولو څخه انکار کړی دی. عدالت هم د دې استادانو په حق کې فیصله کړې خو حکومت لا تر اوسه د دې 2014 استادانو تنخواګانې نه دي ورکړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو په کالرونو کې کارکونکو 214 اډهاک لیکچرارانو کاربندیز پیل کړی دی او دوی وایي تر څو چې دوی ته د تیر یو کال میاشتنۍ تنخواګانې نوې ورکړې شوې تر هغه به دوی په کالرونو کې نه حاضرېږي. یو لیکچرر ناصر علي دې لړکی وایي
هغه پوری بول کلاسو بایکاټ وی چې څو پوری ګورنمنټ د مو کومه جایزه مطالبه ده یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه کړي. یار مونږ مخکې هم د سی پرېسیډنټ موجودی چې الهاق باندې خان کې غستې دي په دوه کالو یا درو کالو پسې ګورنمنټ هغه پرمننټ کړی دي. خو مو پنځه کاله پر کېږي مو څا اوس پورې دوی کومه واده کړې وه د پرمننټ چې هغه اوس پورې دوی تر سره نه دی رسولي. زمونږ ټولو نه غټه ګناه دا دی چې مونږ د پارټي خلک یو او ټرایبل او بچو ته د سبق ښیو.
د قبایلي سیمو د دغه اډهاق لیکچرارانو د تنظیم مشر افسر خان وایي پېښور هایکورټ هم د پښتونخوا صوبې د تعلیم او د فاټا سیکرټریټ د تعلیم چارواکو ته امر ورکړی دی چې د اډهاق لیکچرارانو ته د تیر یو کال تنخواګانې ورکړل شي. خو چارواکي د عدالت دغه امر هم نه عملي کوي.
2011 کې زمونږ اپاینټمنټ شوی دی هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ اکسټنشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله اکسټنشن چې ایکسپایر شو نو اکسټنشن د پر فایل راغلو خو هغه اونکو هغه اونم نه لا هغه خلاف مونږ لاړو کوټا کوټ او تپا 29 جون باندې اړه وکړو سیکرټری هایر ایجوکیشن تا ایس ایس فاټا تا ډایریکټر فاټا تا او چیف سیکرټری کی پی کی تا چې تاسو دې سیوریز فورن ریلیز کې د کم اختر نمخ کې هغه مونږ دې کنسرن چې کسانو ته ورسو خو هغه باندې امن درآمد اوس پورې لا نه دی شوی.
یاد دې وي چې په دې 214 لیکچرارانو کې شپږ نوي ښځې استادانې هم شامل دي او په 2011 کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو د تعلیم محکمې دوی په عریضي بنیاد برتی کړي وو او بیا یې د قبایلي سیمو کالجونو ته لیږدولي وو. خو د تیر یو کال نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مومند جن سید امبار تحصیل دی وکلی پر جماعت کې شوی ورستی ځانمرګي بیت کې د سیمې د کرکټ او نورو لوبو یو شمیر لوبغاړي هم وژل شوی دی. د مومند یو ځوان وایي د کرکټ سیالۍ جوړ کړې وې چې اوس یې مختنه شي وړلې. د زیاتوي داسې بریښي چې د پایخان کلی ماشومان به کلونه کلونه له لوبو محروم پاتې شي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د خاری دری انبار محمود جنسی وسیدونکو ځوان سید امان الله وای چې هغه د کرکټ لوب سیالي جوړې کړې وي. ولې د تیر جمعې د ورځې 14 د هغوی د کرکټ یو شمیر لوبغاړي ووژل.
ټورنمنت کې کم دا یو ټیم د ودرې کسان پکې دا ټیم کسان بس هغه ټیم نه چار سنیم غړي پاتې موږ ټورنمنت هم نیم غړي پاتې موږ چې کم ارمان نو پتا ته کم هغه زه خو چې کم پولو کې مولو به کوه کم خړې خاورې دی ولا چې ارور به موږ یو جوړه کپڑے بدلولې او پدې کم چې کم د موږ د تعلیمان نه پریدي.
د رواني میاشتې په 14 منټه د پایخان کلی د مات دننه ځانمرګي 14 کې شپږ ډیر شتنن چې یو پکې شپې ته کلن وو. ولې نور ټول یا خو ځوانانو او یا ماشومان وژل شوی وو. په دغه ځوانانو کې د سرکاري چارواکو په وینا 1.5 زخمیان شوي هم وو. په دې زخمیانو کې 19 کلن نثار الله هم شامل وو.
دغې نه مخکې مونږ کرکټ نه رالو، ټوټۍ موټۍ مو خوړو، بس اودسونه مو وکړه، جومات ته لاړو، بدغه شان حادثه وشوه.
کوم ملګری دې په ډېر یادېږي؟
زما تره زوی محمد زید نومې، هغه راته ډېر یادېږي. بس دغه کرکټ به م کو، نور هلته څه ځای خو نشته چې نور څه لوبو مو هغوی پسې ډېر سخت خپه یم. هلته هسپتال کې مال ما وباسي چې زه هغوی سره ملاقات وکړم، لیکن چانس نه ملاوېده. 4-5 ملګري خو خپل سبق نه وایم، مزدوري نه کوم، بس غوا ما لګیا یاد هغه راوړم.
د مشال رېډیو سره د خبرو په وخت سید امان الله په ژړغوني اواز کې وویل چې هغه ته د وژل شوي او ملګرو ځینې خبرې او د هغوی د لاسو نخې ډېر تکلیف ورکوي.
زه بیټونم چې کوم ځای ته پراتې را لور فکر هم چې کوم ځای ته پروت دی، بس هغه ورته ته ګوره ټورنمنټ وا کوم چې پکې شهیدان شو. زه چې کوم پاتې دې خبر نه، ټورنمنټ خو دې وران شو، هېڅ خبر نه راو، موږ داسې وران کړ. هغه چې کوم شهیدان شو هغه به موږ سره تلل، موږ سره به لوبه کوله، اوس چې موږ بیټ رخلو موږ ته هغوی حیاتېږي.
د امبار په ګډ تحصیل کې د سرکار لخوا د لوبو کوم میدان خو نشته، نو ځوانان یې په بارني خوړنو په للمو او د جنازو په میدانونو کې لوبې کوي. ولی سید امان الله وای چې تر کلونو پورې ممکنه نه ده چې څوک خل لوبغاړی د هغوی په سیمه کې پیدا شي، او دا ځکه چې کوم ماشومان د 14 بچوي نو د هغوی عمرونه یا خو 8 کلونه دي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، امبار.
د سولې پر لوب
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو د ډیرو هلو ځلو وروسته پرون په پیښور کې د دیوانی په نوم د هغه نرخځي جنازه وشوه چې د ایډز ناروغۍ له وجې مړ شوی و. د بشري حقونو فعالان او نرخځیان وایي ملایان د غلو او قاتلینو جنازې کوي خو د بېګنا نرخځیانو هغه نه کوي. دوی وایي خلک یې له نڅا او ګډا خوند اخلي خو د ژوند په نورو اړخونو کې ورسره تعصب او کرکه پالي. په دې اړه له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو چې د جنازې په تکبیر بلیگی.
د دیوانی په نوم د مرشوی تن د جنازې د منځ د پیښور د جیټی روډ سره سلما ادا کړی شو. د دیوانی په نوم دا تن د ایډز د ناروغۍ لوجې مړ شو او د ده د مړینې مراسم د نرخزیانو د ایتیادیې د مشري پرزانی په کور کې ترسره شو.
تدې ټیسټ کړو نو اچ آی وی چې کوم هغه دی سبحان هغه کړو نه هغه پوره دنیا کې هغه مشهوره کړه چې دا دیوانی ایډز دی. دیوانی ایډز دی دا خپل مرګرو کوم چې د دې سیلیانې وي یا ګروګانو یا مشرانو یا کوم چې د دې لکه چانه والو هغه ټولو دا لکه هغه کا لرکا
پرزانه زیاتوي. د دې نرخزي د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو.
قبر یې موشو او کفن دفن یې موشو خو د سار ناړم یو چې کوم زموږ مولیانو هغه دی نه پیدا کېږي مولا همدغه وایي چې زه نه کوم. کوم چې علي شاله جنازه کړې وه نو هغه پورې خلک نښتې دي او خلک ورپورې خاندي چې ته د اجلاګانو مولا یې. نو زه بار بار دا وایم چې دی بیا د سودخور جنازه ولې کوي یا د شرابي جنازه ولې کوي، ته قاتل جنازه ولې کوي؟ مونږ خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل ګډې ده کو او هغه خو جرم کوي نه هغه جنازه جیز دي، زموږ جنازه ناجیز دي.
خو بیا وروستو د یحیا جان په نوم یو تبلیغي د دغه نرخزي د جنازې مونږ ته ورمخ کې شو. یحیا جان په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
تمام انسانانو سره محبت کو، د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دي چې د بار چا سره مینه محبت کوي او دې سره به مونږ دړنه محبت کوو ځکه چې مونږ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه دا غریبانان له خو الله بن نبی نه را لګي کړه. د دې وجه دې سره محبت کول، د دې په غم خاده کې شراکت کول، دې ځان ته نږدې کول، الله د رضا لپاره چې دین د جهنم نه بچ مونږ هم د جهنم نه بچو.
د نرخزیانو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قمر نسیم وایي نرخزیان د پیدایش نه تر مرګ پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي.
که علي شاه ژوند دی او که دیوانی ژوند دی نو هغه بیا نه وته په هسپتالونو کې ځای ملاویږي، نه وته علاجونه ملاویږي او نه وته توجه او محبت ملاویږي، نه د خپل اړخ او نه د پردو اړخ. خو مونږ به دې جنازې ته په یو ښه نظر څنګه ګورو چې خلک رالل او بیا د تبلیغي جماعت چې کوم علما او کوم زمونږ مرګري وغي
مونږ دغه ډیر زیات شکر گزارو چې هغه راغه نور مرګریم راغستل او سره عام نماز جنازه هغه وکړه.
په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وجل شوی نرخزی علیشه جنازه په یو کور کې د ننه ادا کړې شوې و او د دې دوو جنازو نه وړاندې به نرخزیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.
د مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د اسرار العالم محمد نه د خبرونو لنډی سور.
د پاکستان طالبانو د خان سین ډلې یو مهم مشر اعظم طارق وژل شوی. په ډېر رسمي خان کې د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرطه نن مشالې ډوته ویل. د پکتیکا په لمن سیمه کې د افغان او برنیو ځواکونو په ګډ عملیاتو کې بېګا شپه درې طالبان وژل شوي چې پکې د تاریخي طالبان پاکستان د خان سین سجنه ډلې یو ویاند اعظم طارق اهم وژل شوی. خو خپله د خان سین سجنه ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ او ماموریت او امریکایي ځواکونو اهم په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان وکیلانو د صوبایي حکومت لوري د کوټې ځانمرګي بیت پړه جوړ کړې عدالتي کمیشن رد کړو. د حکومت پر ضد یې په ټول ملک کې د احتجاج پیلولو دړاکه کړې. د بلوچستان بار کونسل د هایکورټ وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجي نن په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د عدالتي کمیشن په جوړولو سره غواړي د کوټې د ځانمرګي بیت پلټنې وځنډوي. په کوټه کې د 8 اګست په ځانمرګي بیت کې د 76 وکیلانو په ګډون 3 کسان وژل شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 1.5 امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته پرې کړې. دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد راشد منیش نن مشالې ته ویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې لاس پلاس شوي خو اوس مهال بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسو کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر تر بان کی مون د شام په حلب کې پوځي بمباري او سخت اندېښمن کړي. دا خبره د بان کی مون ویان کړي. سټیفن ډیوجریک نن ویل ورځې وړاندې شمی پوځ د حلب ښار د نیول لپاره د عملیاتو شروع کولو اعلان وکړ. د په خبره د دې وروسته پرله پسې د وای بریدونو راپورونه راځي چې پکې اور لګون کې وسله اهم کارول شوي. او اخري خبر د کرکټ دا مهال په بنگلاديش کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ پر روان نړیوال یوځنی کرکټ میچ کې بنگلاديش د درې وکټو په تاوان څو باندې 210 رنونه جوړ کړی دي. او همدارنګه له دې مخکې بنگلاديش تاسو په ټولنډي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نور.
نن ایکسپریس رسپان خپل ادریه کې وای د پاکستان او هندستان ترمنځ پر روان تو تریخوالی کې الن سات سکمې په نظر ناراضي او پنړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوز د هر قسمه غیر ملکی خطرو سره د مبارزې لپاره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدله ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوخوی او معاشی پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معاملې کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمی قوتونو ترمنځ تاوتریخواله دې حتی پریک نګدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ لوجبا په دې منطقه کې حالات ډیر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. ادریا اخر کې وای پکار د چې موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معاملې ټول ګوندی زغونډه راو او هغه پارٹی هم راو غواړي چې په پارلیمان کې نمائندګي نه کوي، ځکه چې دا د ملک د بقا معاملہ ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل ادارې د پاکستان او روس په جنگي مشکونو باندې لیکلي. په دې کې جنگ رسپانو خپل ادارې کې لیکي د روس او پاکستان د پوزونو ترمنځ د جنگي مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندستان ترمنځ تعلقات خراب شوی. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. ادریا اخري کې وای باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره خکړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دي چې د نورو ملکونو سره دفاعي معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان دی نیشن ورسپانې ولیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو د په زور ایستلو کار ته دوام ورکړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي که څه هم سږ کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمیر کې کډوال داخل شوي، خو ریاستونو باید د کډوالو د ژوند د بنیادي اړتیاو پوره کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
دی نیشن ورسپانه لیکي په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي د افغان طالبانو د کویټي شورا یو سرګند حقیقت دی او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقالې په خبره له شمالي وزیرستان څخه کوزي کورمې او تل ته د راتللو وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نږدې د ځان لپاره یوه آزاد سیمه جوړه کړي. مقالې کې بلخوا په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زور د افغان کډوالو له هېواده وستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقالې کې دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانلی کی د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستی ادارو لکه پارلیمان او وفاقي او صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی او په دې لړ کې په مختلفو موکو په سینټ کې پردې نیوکې شوې دي، خو د دې هواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملی کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو ریپورت کې ویلي سږ کال د 300,000 څخه زیات کډوالو پناه غوښتونکي د میډیټرینین سمندرګي له لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د رجسټرډ شوو 500,000 نه کم دي، خو په 2016 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,14,450 کډوالو په نسبت زیات دي. یونان ته په راتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 50% دي. دغه سی بیا په لویه شمیره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی له لارې اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 0% بیا د ګیمبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګري ملتونه په خپل رپورټ کې لیکي دا حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، دغې د استوګنې، له کورنۍ سره یو ځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او دغسې نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه د راتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113،
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي هغه اوازې چې ګواکې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمې دي. عبدالله عبدالله نن یک شنبه د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې په ارګ کې وویل د افغانستان حکومت د افغانانو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمېر مخالف سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لوی جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه له کابله د نسیم شفق رپورټ اورو.
که څه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې له څه مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرائیه رئیس دا ډول څرګندونې ناسمې او خوب بولي. عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی. دی وایي دا اوازه چې ګوندې وخت پوره شوی د هیڅ وخت نه دی پوره شوی. دا چې وایي دوی دې ولاړ شي او یو نوی شی دې راشي، لومړی خدای خوب دی. کله چې د خلکو رای او اراده موجوده وي، د خدای په مرسته د اسباب په حالت کې د خلکو زور د خدای زور دی. دا یو خوب دی چې دوی دا خبرې کوي. په کوم مشروعیت او کوم اساس دا به پر خپل ځای پرېږدو؟ دا کوم ځای ته نه رسیږي. عبدالله د امنی چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وي او کارونه هغه شان چې لازمه وه نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دی د بېلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې ځینو ملي او سیمه ییزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه یې پیل شوي دي. همداراز د سړک جوړونې او ترانزیت په حقله شوي تړونونه او کارونه، د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له څه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او څیرې وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انوارالحق هدي په مشرۍ نوې ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه د ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوري ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لویې جرګې د رابللو او د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په هکله ملي وحدت حکومت په ناغېړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم موجود
دی، وایي میکانیزم شته او کومې پلمې چې کیږي دا به هم ځواب عمومي. لا هم وخت شته او په دې ریاضني کیږي چې باید د لویې جرګې جوړولو ته یو کمیسیون وټاکل شي. عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول څرګندونو په ځواب کې ویلي چې دوی د لویې جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دي ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی، خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په 2 کلونو کې د لویې جرګې له لارې د اجرایه ریاست د پوسټ برخلیک معلوم شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو شمیر افغان کډوالو پرون د جرمني په همبورګ ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د جرمني او هم له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی په زوره بیرته افغانستان ته د لیږلو لپاره د لاس واخلي. افغان حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې له اروپایي ټولنې سره په یو سند کار کوي چې تر مخه به په اروپایي هیوادونو کې میشت کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. سهیلا حسرت نظیمی جزئیات لري.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنه افغان کډوالو د شنبې په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بیګا شپه د آزادې راډیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. زمونږ اعتراض د هغې هوکرلیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکرلیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیسو دوی ته ورکړي په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. د د جرمني له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیز ډک چلند ونه کړي. زمونږ خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنېدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړلیک او پریکړلیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي موږ یې نه منو او پر ضد یې درېږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنیدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یو ګډ سند کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د اسمبلی په اتمه ویلو چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
ای سند هنوز نهایی نشده.
دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی. موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناسته له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په 4 او 5 نیټه جوړه شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د ډی پی ا خبري اژانس د خبر لمخي د ویل دي د هغو کډوالو د بیرته ستنیدو پروسه باید پیاوړی شي چې پناه غوښتنه یې نه منل کیږي. مرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او سوریدونکو باختر د باختر ستوري ونیس پروگرام چې په جلال آباد کې زمونږ خبریال او همکار باز محمد عابدی یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د ولسی موسیقۍ په کمرنګۍ یو ریپورت لرو. بیا به د مینی مجلې چلوونکي عزت الله جواب سره د مجلې په اړه د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو کلی ته ولاړ شو او د جوارو له ډاډې به خوند واخلو. نومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی موسیقي چې له پیړیو راهیسې په افغانستان کې دود و د تیرو 16 په دوران کې کمرنګي شوی. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې ولسی موسیقي کمرنګي کړي په دغه اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولې دي. پدې کې شک نشته چې د بشر له ژوند سره سم موسیقي رامنځته شوی او هغه موسیقي ته ولسی موسیقي ویل کیږي. د پښتو ولسی موسیقي چې له اوږدو پیړیو څخه سرچینه اخلي په دې وروستیو 16 کې د بدمنیو له امله کمرنګه شوی او دا ځکه چې اوس کلو او بانډو ته خلک په خپلو ودونو کې سندرغاړي نه وربلي. شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل د ولسی موسیقۍ د کمرنګۍ په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. دی وایي چې په اکثرو کلو کې قومي مشرانو په ودونو او محفلونو کې د موسیقۍ د پروګرامونو په جوړولو ناغي لګولې دي.
پښتو محلي موسیقي رښتیا هم نن سبا په کلو بانډو کې ډېره کمرنګه ده او د دې څو لاملونه دي. یو لامل یې دا دی چې دلته نامنی حاکمه ده په سیمو کې او وسلوال د اجازه نه ورکوي چې خلک په ودونو خادیو کې ټنګ ټکور وکړي. دویم لامل یې دا دی چې خلک غواړي چې په هوټلونو کې ودونه وکړي او په دې ودونو کې بیا هغه موسیقي راولي چې هغه بیخي د اورېدو لوی په اعصابو باندې ډېر بد تاثیر کوي. یا په خپله ځینې ولسي شوراګانې دي قومي مشران هغوی په ځینو کلو بانډو کې بندیزونه لګولي. چا چې په واده کې ټنګ ټکور وکړه هغوی جریمه کېږي 50,000 1,00,000 افغانۍ دغسې. نو ډېر نور خویدات هم شته. نو رښتیا هم دغه موسیقي کمرنګه شوې ده او که همداسې دا حالت دوام وکړي نو ممکن چې پښتو اصیله موسیقي چې اوس د تنزل سره مخ ته بیخي د منځه لاړه شي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې د پښتو ولسی موسیقۍ ځای اوس غربي موسیقۍ نیولی خو له خلکو غواړي چې د خپل هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د خپلو ارزښتونو ته پام واړوي.
زموږ اوس ولسی موسیقي ورځ په ورځ تتیږي کمرنګ کیږي ځای غربي موسیقي نیسي. موږ د هغه مخالف بنو ولې لږ تر لږه د خپل موسیقي د احیا او د رواجولو دودولو طرفدار زکه یو چې په نړۍ کې کوم قومونه پیژندل کیږي هغه د بیلابیلو خو لمخې پیژندل کیږي. یو خو هم موسیقي ده چې په هغه په دنیا کې یو قوم په هغه باندې پیژندل کیږي. تاسو اوس وګورئ
لیکوال او کرکتون کې ولی محمد کندیوال هم وایي چې د نوی ټکنالوژۍ لراتک سره د پښتو ولسی موسیقي کمرنګې شوې ده.
تر ډېره حده پورې خو په وس وخت کې په دې محلي یا د سیمه ییزې موسیقي کموالی ګمان کوم دغه نوی ټکنالوژۍ پورې تړاو لري، په دې معنا چې د نوی ټکنالوژۍ په راتګ سره تر ډېره حده پورې هغه پخوانی د موسیقۍ چې کومې کیسټې وي کوم هغه ټول ټایپونه وو هغه تر ډېره حده پورې د منځه تللي دي. یو لامل یې شاید همدا هم وي چې د ټکنالوژۍ په راتګ سره د منګه پخوانی محلي موسیقي هماغسې د ټکنالوژۍ سره عیاره یا ډیجیټل نه شوله، هغې او د نوې ټکنالوژۍ تر منځ یو فاصله راغلله. منګ یې په نوې ټکنالوژۍ کې هغه کمرنګه وینو.
دا چې خلک څنګه کولی شي چې خپلې سوچه ولسی موسیقۍ ته ژوند ورکړي دا پښتنه استاد لال پاچا زمون دا رنګه ځوابوي.
کوایو چې نا امنی ده د نا امنی د لمنځوړلو لپاره یا د امن د ثبات او ټینګښت لپاره د غزاړه ارزښتونه راژوندي کولم د ولس کار دی چې باید راژوندي کی. او دویمه خبر دا چې موږ غواړو چې زموږ سیمه د رواني ناروغیو نه بچ شي او همدارنګه د نورو ناروغیو نه بچ شي، نو ښه خبر دا چې یو ځل بیا خپلو زړو ارزښتونو ته مخه کړو، هغه راژوندي کړو، ځکه هغه زموږ ژوند سره شریکي او تجربو سره شریکي، نو بیرته لږ تر لږه د سړي زړه تسکینه او په هغه باندې بیا ډاډ مومي او ژوند حرکت پیدا کوي.
دی وایي چې د پښتنو په ارزښتونو کې ولسی موسیقي هم یو ارزښت دی. کچیرې د ژوندي پاتې کېدو هڅې ونشي نو د وخت په تیریدو سره به داسې نور ډیر ارزښتونه هم ونشو ساتلی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خپرونو کې به مو له لیکوال او شاعر عزت الله جواب سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د مینې مجلې له سختو ستونزو سره سره هم اوږده کلونه مزل واهه. دا چې په مینه مجله کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکول کیږي؟
هر رنگ مضامین شته، د سیاسي مطالبو نه رانیولې ادبي خو ډېره برخه ادبي ده. ادبي ځکه ده چې شعرونه یې پکې، کیسې پکې، ناول پکې چلیږي او طنزونه مرکې اکثر ادیبانو سره استادانو سره مرکې پکې شوي. په مینه مجله کې مهم سیاسي ملي مسایل چې هغه موږ بیا راخلو د هغې برخه کې. نو زه اوس په دې دویم پړاو کې موږ ډېره توجه دې کم کړې ده. ساینس نه موږ زموږ ټولنه ډېره وروسته پاتې ده، نو ځینې ساینسي مضامین هم خپرو او همدارنګه د ځوانانو لپاره د لوبو خبرونه سندرغاړو سره مرکې، سپورټمینانو سره، فلمي لوبغاړو سره، نو هنرمندانو سره، سیاسي څیرو سره، ادبي څیرو سره دې سره مرکې خامخا راځي. ځوانانو لپاره د سپورت او هنر ډېر مهم دی، نو موږ کوشش کوو چې ښه ښه ستوري، ښه ښه ستاران چې ښځې لیدلي یا خلک یې خوښوي هغو پسې وګرځو، د هغو مرکې خپرې.
تاسو څو کتابونه د ګودر کتاب پلورنځي نه خپاره کړي وو چې د مینې تفیوی هغه تفید غمینی تراغلی وی کسنګ
او ابد سی مونږ د مینی لپیل نه په هر غنه کې د خپل لوستونکو نه لنډي غوختي او غوی براله غلی. نو مونږ با اوله کې چې دا کار شروع کړلو مونږ به یو موضوع ورکول یو عنوان بم ورکو چې پرزند ګدر یا مازیګر یا د چینی یا د منګی پاړه لنډي راولېږي. نو هغه کلمې به چې پکې یادې شوې وي، هغه موضوعات به چې پکې وو هغه لنډۍ به خلکو رالېږلې. نو دغه سلسله چې شلو ګڼو ته ورسېده، بیا هم د دې شلو ګڼو ټپې په یو ټوک کې چاپ کړې، د مینې ټپې بیا د څلوېښتو پورې دویم ټوک د دې مینې د ټپو راغی، هغه هم چاپ شو. د شپېتو پورې د مینې ټپې دریم ټوک دا زما زوی ثناءالله جواب راټول کړ، هغه هم چاپ شو. اوس موږ په مینه کې هغه سلسله ودرولې نه ده، هغه د ټپو لړۍ دوام لري، خو البته یې په لږ بدلون سره. مخکې به هم د موضوع په اړه خلکو نه لنډۍ غوښتي، اوس یې په الف بی جیم راټولو چې الف بی جیم باندې نو اوس چېته خبره رسېدلې ده. راتلونکې ګڼه کې به خلک پښتو ځي چې دا جواب پیلیکل کېږي. په دې توري چې کومې لنډۍ شروع شوي هغه برالېږي.
په دې ټپو کې ستاسو مخې ته داسې ټپي راغلي دي چې په پخوانیو کتابونو کې نوي سب شوي او یا دا چې تاسو نوي اورېدلې
ډېرې نوې پکې وي. البته ځینو ولسي شاعرانو نوې جوړولې هم رالېږلې، داسې ټپې به مې ځینې به پکې ډېرې ښې وي او ځینې ورکې او پخوانۍ ټپې موږ به چڼ کول، ښه ښه ټپې به مو ترې چاپولې. نو هغه کتابونو کې چې راغلې هغه کې بیا یو چاڼو کا ډېرې ضعیفه یا پرمایشي ټپې چې جوړې کړې وې خلکو بازاري هغه هم ترې وغورځولې. اوس تقریبا په دې درې ټوکو کې عابد صاحب اونیم زره ټپې راټولې شوې دي، دوه نیم زره پار ټوک کې راټولې دي. خو بل ټوک به ځکه په ځڼ باندې راځي چې اوس دالې په باب په تورو پیل شوي ټپې چې موږ غواړو دومره ډېرې نه راځي. مخکې به دوه درې مخونه وو، اوس یو مخ یا دوه مخی. نو موږ به کوشش کوو هغې ته اوس د لنډیو نوم هم ورکړی دی، عنوان هم مخکې ولا ورکړی و نه و، هرې موضوع له به مې عنوان ورکړو. دا واره مې عنوان ورکړی چې یوه دې بله ورپسې وي. نو پخوا به چې سندرغاړو مجلس کوو که نه، نو بیا به چې بس کوو یا به دې اخیره ته رسو، نو بیا به یو بل له ویل چې یوه دې بله ورپسې وي. نو دا یوه دې بله ورپسې وي د لنډۍ اول نیمبیته ده. نو دا زموږ د لنډیو د مینې مجلې د لنډیو دغه د پاڼه ده.
تاسې د تیرو دوو کلونو راهیسې د ګودر تر څنګ مازیګر کتاب پلورنځی هم پرانست او ورسره سمم د دغه مازیګر نه خپرنیز ارګان هم پیل کړ. تر اوسه مو سو عنوانه کتابونه خپاره کړي.
مازیګر کتاب پلورنځی تر اوسه شپږ څلوېښت عنوانه کتابونه چاپ کړي دي او درې څلور کتابونه اوس زموږ د چاپ لاندې دي چې هغه به هم چاپ شي. نو ډېر زر به د مازیګر د خپرونو لړۍ پنځوسو ته ورسېږي.
او څه فکر کوي چې په دغه خپرنیز ارګان کې یا د مینې په دې مزل کې خو لا ستړی نه؟
نو چې ستړی شم او ډېر ستړی شم د مینې په کار کې دمه کوم. عابد صاحب په بس دا مې په مینه پیل کړی دی او زما یو هدف دی د دېنه. البته هغه هدف به داسې مبهم یا ګونګ به وي خو ما سره خوشته دی. نو زما یو ارمان دی خپلو خلکو ته د کار او زه خلکو ته په کار نه ستړی کېږم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د جوارو د ډاډې په لور راړوم. ننګرهار یو زراعتي ولایت دی او په هر فصل کې پکې د خلکو د ساتیرۍ او تفریح لپاره میوې پخېږي او خلک یې هم په ډیر شوق سره له هر موسم نه خوند اخلي. اوس چې د منی د موسم صفې خورې شوي او په پټیو کې جوار پاخه شوي، پر کلیوالو ځوانانو سربیره د رخصتیو په ورځو کې د جلال آباد ښار نه ځوانان پر امن کلیو ته ځي او د جوارو ډاډه اچوي. تیره اونۍ د جلال آباد ښار نه یوه ډله فرهنګي ملګري د خیوې ولسوالۍ برکاشکوټ کلي ته تللي وو او هلته یې د جوارو ډاډه اچولې وه. سرحدي ځواک وایي چې ډېر کلونه وروسته یې په ډاډې اچولو سره خپل ماشومتوب مخ ته ودرېدو.
کونړ د سیند په غاړه د کاشکوټ سیمې ته راغلي وو، فرهنګي ملګري ټول راټول شوي وو، ډاډه یې اچولې ده. واقعیت دی چې کلونه پخوا چې موږ ډېر کوچنیانو د ډاډې اچول دا به همیشه کول او چې نن هم دغه دود بیا را تازه که یو ځل بیا یې موږ هغه د کوچنیوالي وخت ته بوتللو، هغه تیر وختونه چې آرام آرامي او چا په چا غرض نه درلوده. نن هم په دغه ځای کې چې موږ ناست یو د سکون او آرامۍ احساس کوو. ملګري سره راټول شوي دي، میله یې برابره کړې ده.
عبدالله هوډ وایي چې په ماشومتوب کې به یې د پردیو پټو وږي را ماتول او دا ډبې اچوله. اوس ورته هغه وختونه نه هېرېدونکي سانی ښکاري.
دغه ډاډې په شوبوالي کې به بچولې، په شوبوالي کې به پردیو ودو د خخو د راماتول، د پردو شپولو د لرګي را ویستل او وږي به پرې پخول. اوس چې مصروفیتو د زیات شوي دي، کارو د زیات شوي دي، په دې مصروفه وخت کې یو ځل بیا موخې په لاس راغله چې داسې یو ترافیک کلي ته راشو. فطري ښکلا ده، کلی دی، د کلي ژوند دی، او هماغه خاطرې چې کلو د پخوا مو لرلې هغه یو ځل بیا راژوندی کړي.
هدایت میړنې وایي چې د ښار له شوره لرې په ډاډې اچولو سره ذهني ستړیا دمه شوې ده.
د ښار د موټرو د زوږ او شور نه ډېر تنګ و، راغلو د خیمې په طرف باندې هلته ډاډه واچوله او بلا خوند یې وکړه. د دې ټول تیرې میاشتې ستومانیم نن په دغه ډاډه باندې ووتله او د کلي اطراف کې همدغه شی نه ډېر خوند کوي چې ډاډه واچوي او د ملګرو دوستانو بنډاري خوند خو ټول لب دې کې لا اضافه وي چې دا خپله خس راټول کړي ورته او بیا اور بلې او بیا پټي ته لاړ شي جوار ګوري او وږي را ماتې او بیا پخې دی نو بل اړخو د دې خوند یې د ټول نه زیات.
یو تنځوان چې په خپل کلي کې د فرهنګي ملګرو کوربتوب کاوه وای چې د همدې ډاډې په خاطر خپل یاران له خاره رابللی دي.
هغه ګل شاهد ما د کوس کنړ خېبې ولسوالۍ د برکش کوټ کلی اوسېدونکي یاران مې د جلال آباد نه راغلي وو. بس زموږ وطن چې همدا د ډاډ وخت دی. بس دا ملګري رال په روژې خواره شولو سره په خپل خوښې وږي مات کړل او د ونو هماغه سې په خوښه باندې وچوچ دکې مات کړل او رالو د کنړ د سیند په غاړه کېناستو. بس ډاډ مو واچولو یو میله غونده کې جوړه کړل. دا ملګري دي او ډاډه ده او یاران دي او د سیند غاړه ده او موږ یې سره ناست یو او بس خپل ساتیری د سره تیروي منې په داخلي دوه دی. په دې وخت بس په دې منځ کې کوکې جوار ډاډه کېږي.
سره له دې چې اوس هم په خارونو کې د جوارو د وګو پریته کول او پخول رواج شوي خو ډاډه داسې یو ساتیری ده چې هر څوک پکې خپل ونډه ګوري نو ځکه یې له خوړلو ډیر خوند اخلي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.